السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی راژیو ده
زمان نظر ده ده چه ملگر ملتونو پا افغانستان که
میکروفون ستاسو ده میکروفون ستاسو خبروانی درنو اوریدون که السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلی دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوالې مرستې کمې شوي او طبیعي پیښې ډېرې شوي دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سشکال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو تبی کولو ترسنگ لسگون زر خلق بیکو رکل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځاپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بیکور دي. د افغانستان یو شمیر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمیر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولیږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږکال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د اقتصاد خپرندوی په نوم د اقتصادي څیړنو او خپرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعاله هیله شمس، ټولو میلمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلی وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، د خپرونې په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمي تاسې وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته.
سلامت.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي. په اصطلاح همغس د افغانستان شرایطو ته په پام سره په دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سویډي یا ریپټیټ سویډي افغانستان ته. دا ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي. اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا له ډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لنډ څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیر ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود د 6-8% دوی پوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپله ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی داوطلبانه نه راځي، دوی په زور له کوروی تل سوي دي. مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې دي د ژوند پروګرامونه، اوس د پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګ د مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپترک خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم مثلا دوی د ځمکه داوا لري یالته د ملک تقسیم شوی ده یا ځمکه نه لري یا یو کور په لس کورو تبدیل شوی په شلو کورو تبدیل شوی ده موږ خپل تقریبا اووی ساتوی تکړی کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوی تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سل ترتی نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راتي هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خونه جايږي دا بلا مسله بلا مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده حقوقو کې مثلا د ژوند حق لري د تعلیم حق لري د روغتیایي خدمتونو حق لري او د تورت ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري د دفعه دلته چې راځي د اول د جلکیو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګمه پورته دوی نه تیولې نو دا خطه سو د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروعي درسي کال شروعي نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي بل مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ راځي هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم ځکه شروع کړي له چا سره شروع کړي څنګه شروع کړي د مثلا مسلک مطابق دوی الته نجاري کړي ده ایا کېدای شي نجاري وکړي یا د لبنیاتو کاري کړي ده یا بل کاري کړي یا اخبار خرڅ کړي ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څنګه مسلکي څنګه بس یو بل شي دا په زرګونو دي اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې په لسګونو دي دا تنور هم پستی کمیږي نو دای ککل ته دي دا لدې مشکل تر هم مواجه کیږي بس څو نورې مسلې هم ستال بته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي د دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام جوړته وای دغه فیصله انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی د بیل خوونو سره له بیل کلچر سره له بیل دیدګاو سره له بیل ماحول سره روبدایته وای نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د تیاریږي د پخپله یو وختګیره مسله ده او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزورې دولت ده دولت څور کوي نسی کورونه نسی ورکولای خدمات نسی ورکولای معاوضه چې عدل الله څور کړی دی هغه نسی ورکولای حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نسی کړلای ځکه چې د رسمیت مسلې دي یعنی ډیر په ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی دی نو دای داوا چیرته نه چولای دا ټول مشکلات اومده مشکلات
بله ډیر مننه سلامت اوس انصاری صاحب ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبري وکړي چې سشکال دوري په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او کیږي چې به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي لبل خو مرستي کمی شي دي د مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه څومره مرستي کمی شي دي آی اساسي شي خصوصا هغه مرستي چې به مهاجر او تورکول کړي راستنیدونکو ته به ورکول کړي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ښه غوډی ننګ غل شمسو ټول همکارانو ما ته زوریدون کو ته السلام علیکم ورحمت الله
سلام تاسو
پر اختیار نه واز دا چې د دینو په اړه بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو دا غراز ماجرینو د لیگ درا لیگ او په کورډنانه به ځای شو افغانانو په اړه کې دی دوی ته به دوی بل اسره درلود ورته هغه په پراختول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخ او په هغه برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول لبد مرغه د حالات له بدلون سره په هغه کې پراخ کمی راغله کومه او تاسو د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوي چې خلکو ته باید برابر شي وي خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي د پراخه کمی راغلي د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوي یو بل لوی ستونزه ده دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه وین هم یو بل لوی استونزې ده چې په خو به داسي پروګرامونه و چې د بدی معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې براتلی د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړي چې هغه د کابل ښار دی. ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ژوند کوي ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډېر خلک د کاروبار لپاره دره نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي سوداګري کوي مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلې چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا د ښارونو هغه چاپیریال او تر څنګ یې هلته د خوړو مسله هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس. تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشتوالی یا کموالی او کابل شي؟
سلامونه نکیل تاسو ته محترم او میلمنو ته.
سلامت
زه یو چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کور وطن
لازم خپل بحث ته دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره موږ هر کال ډېر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او له بل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې وروستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بېکور دي، نو ښه سرپناه نه لري او دې ته ستن چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو او دغه د حل لارې که چیرې مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو، هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاصې شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوي دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزې او مشکلات
حل لارو به وروسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره چې دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي په ډېرو سیمو کې سش کال څنګه دی؟ دې ته په کتو چې انصاري صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي، اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خوشې ده، په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې چیرې زه وایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلوېښت ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنې خلک نه شي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډېر زیات شوی دی، ځکه که چیرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخاریو څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو، په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډېر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري، چې نن به برقونه جوړېږي بیسته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. ځکه که چیرې په کور کې مثلا برق نه وي، یا مونږ نشو کولی چې برښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځني کارونه هم نشو کولی چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کېږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولی چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور همدغه کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلي شمس، سلامت اوسې. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او دا نورې خو بله بیخي ځای په خپل ځای پرېږدو، ځکه چې هغه دایمي دي، له ژمي سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له ښاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي، او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي؟ مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه شته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموماً په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاري توب خلک مایل د ښار ضد ته زیاتوی ده، یعنې دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمی په جیب کې پروت ده، ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي، غواوې لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نشته، سهولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده، دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نشته، خپل د اطراف خلک په ښار باندې هجوم راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخیا، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګورې یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پاخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رجحان دي ځي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخي نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او ډبلیو ایف پی او په اصطلاح د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 40 میلیونه ښوول شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې تر 90% ډېرې په غربت کې دي، دا دوما مسله ده چې صحیح دریمه مسله ده چې دوه تیا فیصد وګړي دی افغانستان دا اطرافیان دي دیهاتی خلک دي دا پاته اتلس فیصد دوی خاري دي نو په خاري هجوم چې په دومره صحیح کې وي اول دی اتر غربت بیا دی اطراف خلکو چې په خپل طبيعي توګه د کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی خار نشینه شوی دي هغه دی مایل خبره ما طبيعي فطري ترته ویل چې اوس خاري کېدل دا یو مایل ده او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل کوچای ورک سوره ما ورک اسوه ځکه دا خار نشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنمه چې د خلکو په جیب کې د چنړی سره ځان مقایسه کوي دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی دی دا پری پارادوکس کې یو سړی ویلي چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او د پزون کې څه مهایا دی ورته ما په نظر دا پېسلام دا رسمي یا پېسلام عینی روایتونه نو واقعي روایتونه سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلای کو هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسېږي په ذهني لحاظ او دای چې په کوم محیط کې ده نو زما ارزه ده چې پوتنسیلونه منابع امکانات دا د امید خبرې البته ډېری دي
بله په امید ته بخښنه دي او په هلارو یو لږ وروسته خبرې کو ډېر مننه سلامت اوسې یو اوریدونکو لرو اول به دوی ته ورشو بیا باندې ساری صاحب ته مهرباني کوي تاسو
وعلیکم السلام صفای صاحب خدای دې راول صفای ست شد
سلامت اوسې مهرباني کوي
و بخښه بس رحمت کمران له کابل څخه کوم موضوع چې تاسو ته کله د ډیر شایسته موضوع ده نو
بل
افغانستان د اوسه مدرم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي نو د لیخ خپل په داخل کې بعض مشکلات دي نو او دا زلزلې د طبيعي پیښې دي نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې ما پاند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده نو صفای صاحب دغه ټول مشکلاتو الله یوازې دغه دولت په لاس ده نو دغه دولت کولای شي چې د زمونږستې درنو یو ادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې اوس زه پوهیږم چې بعضی طبيعي پیښې به یې د انسان د واک څخه ویل شکه چې وتلې دي خوغو کونو تبان مشکلات نو بعضی موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تعلق لري بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی واجب دولت لار پیدا کولای شي او بل د په داخل کې زموږ اتفاق په جادم کولای شي یو لار نو دا ټول الخونه دا رقم سپایسه
بل ډیر مننه سلامت اوسه کامران صاحب اگر بشو درنو ملمنو ته شاغلی انصاری ته انصاری صاحب مخی تر دی چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شو د لچ وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي په دې به هم خبري وکړو خو فعلا چې د ژوند په درشل کې یو په کابل نور شارونو کې د سونګ موادو به څنګه د دې ته پکاتو چې د پاکستان لارې باندې دی او صادرات خصوصا د سکرو نشته نو باید قیمتونه خوشوي به له دې نظر کڅنګ
بلې وو لکه د استاسي اشاره وکړه موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی کابل کې مرکز ګرمیو کې داغې نه ګټه اخیستل کېږي ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده او له بده مرغه تر اوسه ما د سکل دپاره داسې تدابیر وانه اورېده خو یو چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي
او د نورو جنسونو په څنګه د خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غو نشارونه چې پاکستان ته نږدې دي څنګه منفي اثر یې کړی دی او کینره کړی
تاثیرات شته د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خو دومره تاثیر نه کوي مګر څومره چې د لرې پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي دغه راز د اوړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا یعنی د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي هغې لارو هم تاثیر کړی بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي براتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به یې د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بد امغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي ځکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي مثلا د اوس د ژمي موسم د هایګالین شربت چې د توخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله پخوا په دېرش افغانۍ وو تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یو سل لس افغانیو ته پورته شوی و تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کله وګوري که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي د کار امکانات وي هم دومره تاثیر نه کوي مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کارو کوي په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي حتی فابریکې فلجي او نور داسې کارواندې وي مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې د ترانسپورټ برخه هلته مصروف وي د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ
بله
کورونه کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا د دې سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي او حکومت په کار لږ کړي برخه کې او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسئ. ډېره مننه انصاري صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اوریدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي، څنګه د کرایه هم ورسره لوړې شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي لمخ کلا په کرایه کورو کې اوسېدل د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک دي کې نو هم دې هم دې تر څنګه هغه ته کوم نه هم بای ډیر وی تر سو هغه یو شي کولای چل تخپل ژوند وکړي دا چې خلک کورون خارون ترازی او دې تر څنګه مهاجر هم هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه به تخپل کورون تر اغلل نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې کلیونه یا نور زین څخه کو خارون ترازی نو دې تر څنګه په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی د کابل خار کې او د خلکو کرایي هغه خلکو چې مثلا کچيري کرایه لزره او هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته کچيري کرایه 3000 او نو کرایه 1000 ته دیګه شوی په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي د هغوی کرایي دیګي او د ترڅنګ چې خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي د کاروبار هغه زمینه ورڅنده برابر شوی او د بلې خوا د ورځ پورز باندې د کرایي هم چې کیږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي د خلکو ژوند ورځ پورز تنګيږي یو خوا د ژمي ستونزې دي یو خوا د کرایي دیګوالې دی د برق نشتون دی یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري خلک اوس وخت زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تروسه پور نه دی اخیستي ځکه د هغوی وسنه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایی مواد هم ورځ په ورځ به ډیریږي دغه څه چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي همدغه سیر هوا ناپاکه ده ناروغۍ دومره ډیرې زیاتې شوي دي چې تروسه پورې په کابل کې یعنی تروسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته نو هوا ډیره زیاته ککړه ده حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې موږ کور ته خوځو نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کیږي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ هم نخ کار کیږي دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخاري کې نه ولي یا هم په کورونو کې بخاري دي هغه دودونه ډېر زیات شوي دي چې کچېری بیرون هم موزه باید ماسک ولري چې تاسو ته هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لاره هم بند شوه ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځان نه هم ګرم وساتو او دې ترڅنګ د کرایو په بای کې کچېره موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورځ پورز د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پېږي چې د میاشت څخه یو ورځ هم وودي وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکړه په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجی دي ستونزه
ده ډیره
مننه ډیره مننه
دا یو ډیره لوی ستونزه چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي
ډیره مننه کور ودان اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو وګورئ چې دوی څوې ځان ته پیښنه یا ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
شکلان اشتر خبری که امرو جانا خوص ولیتنا
مهربانی که شکلان صاحب
امرو جانا دی سال جبی پا حکلا چه تاسو کم پروگرام جول کلی ریختیا هم چه ام دا غستونزا پتول ولیتو که خصوصا کابل که ریختیا هم دیر دا نن می تاس دا زاده ی رادیو دی ام دا غا واتساپ دی لاره کم تصویرون انزورون چه و اغا می وقتل هوا دیر که کلا و خود دلتا پا خوص که هم یو چه برانون نشتا یو جدی ستونزه هم داده بل د ژمی پر رسیدو سره چې د پاکستان کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمی تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوص کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمی کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوص لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره پښه دی نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول، د دوی سره ډیره مینه روي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی، او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي، یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د اغوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هیله او ارزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادرونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پښی وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا وشادي یو دوه ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه، او شپخانې ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو د حالات ورجانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډېر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو مېلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې د اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډېره سخته وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو، هغه داخلي ځای بے ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې 3 میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډېره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډېر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ او تاسو تشریف نه درلود تیرې وخت روانه کړم، ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډېره لویه ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو لپاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بېرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راچ ډېرې باندې بدلاو تخریب شوي، ډېرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار په کلو او بانډو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلور کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا ځوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د گوشتی ولسوالی د تکرار ګوشتی ولسوالی د بیتخیل کلی چې غریز کلی دی هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه بیچاره ډېرې ناروغۍ لرلې د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو بیا دوستان چې ورسره تلل او ته وویلې چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسې بوبۍ ښځې بوي کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چاته بیانولی حتی نه شي یا د اقتصادي ستونزو له امله یا نور او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کړو تاسې ویسئ یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو مونږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیال ډاکټر سلیم تعمین تشریف راوړي هغوی سره هم خبرې کړې که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي یا د مراجعینو تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو باندو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ وشوي په هرات کې چې وي په ننګرهار کونړ لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي دوی هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړې چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي هغوی ته هم ستونزې دي او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسئ. کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس به ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بی ځای کیږي صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال لګاونډیو هیوادونو راغلی دي ډیر کورونا زلزلو وران کړی دي نفوس زیات شوی دی نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینه هم او فرصتونه هم پیدا کیږي تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی. ننګ صاحب
آواز زکر چې ما تقت قطر غي خو تاسو دې فرصتونو مسله یاد کړه په ټول کې په خپل ماجرین یو فرصت یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو باز ده پاپولیشن اکانومي هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید ډیر کار ضمانت وي او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر خو آیا دوی کاریګر دي که نه دي د ماجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي زحمتکش دي او مټي کار ته ماتې شوي دي په ځان متکی دي ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره نو ده بخور نمیر ژوند کړی دی نو یو تلاش یې کړی دی یو څه یې پیدا کړی دی اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګورئ د ټول اکثریت دا څوک چې د کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي مثلا د سیمنټو کار کوي یا ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای شي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمست خلک دي دا چا چې دیاړي کړي ده تازه میوه یې خرڅه کړي ده یا یو چا سره مزدوري کړي ده دوی هم مجال د کار لري. بله مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده داسې چې دی په عزت کې وي مېلمه وي ګلان وروشیندي دی مجبوره ده یو مجبوره وطن ته راځي نو دلته هم ډېر زحمت غواړي په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني. مثلا وای خدای خیر اوسی ده، غربت ده، بیچارهګي ده، او بغاری خو کاسمان ته وای. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګی پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوی ده، وای دا څنګه ګوډه سوی ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بېشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادت مندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار پورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنی هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار ورته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ته دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وقهر الرجال. دا ټولې معناوې دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستي نه او قرضداري نه د دې نه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنا یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستیم ورسره کمی کوي؟ یو خو تاسو د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغسې خلک شته، نه هغسې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه ولي اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخو له لوږې مړه شي.
دا خو دا چې څه اوسي تدا خو نه کېږي، هغه څه چې حق بجانبتوب یا په اصطلاح د یو څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا ده چې که دوی بعد له جنګه راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې هغه کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی. اوس هم داسې ده، زه په شروالی کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلوونکي بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بده څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس هم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی د دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زرو څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډېرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس ډبرو سکاره، دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ یې درلود، اوس دغه استخراج یې اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه گنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه دی ځینې فورمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر کیسه وکړه، هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه نه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر گنجایشونه بی درکه ډیر دي، منابع هم ډیر دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ تجربه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم دا خو ډیر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه تاته ضرورت ته پکال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو او گنجایش د دې لرو چې تر پنځلس تر دیرس میلیون تنه غله دانه موږ په اصطلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خدا ځکه یادوم چې دا ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه مشینري میکانیزه کېدل او یادا چې عنعنوي توګه کرنه او مالداري وکې دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوای سي، که تعلیم لري که نه لري، که زده کړه لري که نه لري، دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډېره زیاته ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم درې میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي، دا ځمکه تا ته پرته ده که فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده. اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړې ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي، په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عامه او خصوصي مشارکت له لارې چې پی 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 ورته وایي هغه له لارې نه ډېر ته کوای سي چې بسندگی یا په ځان بسیایه نه پیدا کړي، خلک په تحرک راولي. داسې که زه درته د فرمولو او د
ډیرمننه سلامت اوسئ. کافی ده، ډیرمننه سلامت اوسئ. یو اوریدونکی هم لرو، لنډې خبرې دي وکړي چې بیا مېلمانه خپلې وروستۍ خبرې مو کړي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
وعلیکم السلام صاحب، ورونه جوړه
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ یو څه ژر مو خپلې خبرې وکړي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درکړي. مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دغه د کډبال مبارک خبره سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لارې خلک راوړي دي، خلک کورونه تر بانکړي جوړ روا کرایا او خو نظر ته زر کالداري او وسط فار نظر 15000 کالدار تر سوې ده.
یعنی کرایل وړي شوی دي. بله و کرایل وړي
شوی دي. زه فلحال په هرات اسلام کلا په ګمرک کې هم فلحال دلته چې کډواله اوړي ټول په ګمرک کې تقریبا 1200 کس یو زیات کړي دي. دا خلک رحم شکی سر لاسونه سر ورکړي دي. تاسو
درست سیده مننه.
نو حال په چې دي خراینه پر ګران کړي دي او دا خلک چې دي لاس سر ورکړي دي، ګور په ګمره کې جر لاسو دوه لاسو کاس کډوال ځای کړي دي کار کوي. یاري وته درې ساو درې نیم ساو وانی روانه ورغځول.
شه دا خو ښه خبره ده چې حداقل کار وکي. سلامت اوسې، ډیره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په دا راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیر مننه. زما باندې که چیرې موږ مشکلات ته وګورو، رښتیا هم دا چې ننګ صاحب هم ورته اشاره وکړه، مشکلات خو ډېر زیات دي. خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو، ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېره زیاته کړي. که چیرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپله ونه ښایي، زما په اند باندې د موږ هغه ویل هم بې فایده کېږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ او تاسو باید باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ ته چې هغوی بې وسلې دي، هغوی مرستو ته اړتیا لري، باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو اف پی لخوا، د یونیسف لخوا، هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایي چې پورته شوي دي، باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایي ټیټ کړي او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورونه ته چې هغوی بې سرپناه دي، باید هغوی ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډېره مننه محترمې هله شمس، لطفا موکو کور ودان. همداراز له ښاغلي آصف ننګ او ښاغلي صدیق منصور انصاري څخه ډېره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ نشته کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سکون مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایمه غامی مال می طول می در بدر
لی آوریدون کو آوریدون کو تا
ده منخفلا دیر سل دی ازاده رادیو نزده کری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
پل ساده او روان جبا
او که چیره میدال و تانکزل اینما و ده ازاده رادیو تا دسترو زور میدال و کری وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کمال اور اس کی نہ جمع فکر او خیال دمی زڑ گئی مات زڑ لالئی نہ کنا جڑے جم یار نیم لیو نئی ساکوم نزار ساکوم صفات مات در سر یار دزڑ دی محبات در سر وفا زکوم اشنا پشتو ظلم یا موار